د استخراج شرایط برابر دي. خو چین د سړک لپټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته. دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پرې کړه. په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورت باندې راځل کوم شناخته کارت څوک نه راځي کول، فورم دنه د خپل تذکیرو څوک نه لا کول، دروازه کې راو ګرځول به تاسو پاس راځي کول، او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پیښو. بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکو شکل نه.
موږ فورم خبر شلار یلا دلته وادر سکی د ویزه نه نه روان کړی دا غش ورلو نه پیښو. واخه د تذکیره والا نه پیښو نه بولد تذکیره پیښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو. پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا پیښو
دا افغان کډوالو دا غیله د څه چې موږ یو کوم د دې په توګه نو څنګه دا فارم هر چا دې ستونه نو په کار دا چې دوه وروسته دا خپل مسول باندې چې دا یو وایز تا دا تجارت بلکې دا د تجارت د ټول راتلو د اقتصاد یا نه د ټولنیز هر اړخ چې یو مسول دا د سینه او د دې خلکو لپاره د ټول
بیا هم سړی مشي د ایوی ونې پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګ سره طالبانو ته تا د تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن درسته مرکی په اړه خبرګون نه دی خودله. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخواه سراج الدین حقانی، ذبیع الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واک ته رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولې او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغه ته منصوبه جوړه کړل چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وو. که
دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخوي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د دې د تصویر د مثبتولو لپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، به شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یو تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنی د نړیوالو ناروا کړنی او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وې، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ نه لرو. ولا جنرال صاحب بس مونږ تاسو باید
حق خبره وکړو، مونږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیرسو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام دا پالیسی دا حکومت دا او کوشش کوو، یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پریښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده، خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس وچه په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وايي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د رسرچینه وايي د فرانکفورت د پیخي په وړاندې منظور پښتين د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمه نوټ سویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکې هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې ترڅو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ولیسو پولیسو ته پلاس ورکو ترڅو پر راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، ترڅو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او کوتوانیدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوي وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. سې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې دونه توانیدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېدو دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوټ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړي وسه، هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرېدل د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته کړ، ځوانان یې تراکته کړل، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو او د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې دغه خبره وکړي، یوازې د ګلمن وزیر د په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولاغه خبره یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، پاغه کې صاف سوي دي.
او دا څه ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متي الحق خالص لمن فقیر وروسته حل شوې نه دي. لدی ټولنې نه آزادۍ رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادۍ راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادۍ راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متي الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
دا زه پاسپورت باندې راځم کوم شنه پکړه کړه څوک نه راځي کول فورن دنه د خپل تذکرو څوک نه لکه ول دروازه خراب وګرځول به واپس راځي کول او دا خواسم و شنه پکړه کړه باندې څوک نه پیښو بلب سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نه ورکو شکل
مزه فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د اجازه نه مې روان کړی دا غشوارلو نه پیښو واخ د تذکره والا نه پیښو نه بول د تذکره پیښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما پنځه ویشت زره کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان وړي د چمن ته، نو د دوغ د پاره یوازې چې هغه په خوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارډونه لري، د هغو د پاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي، چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته. د هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کال وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلي دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا 40,000 پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان څخه په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوی او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوی. خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزی جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو لامل تون دینه وکی کړی او ټینګار کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملت پالو سیاستوالو خپل بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتلیلی پیر هم جوړ کړی و چې ځایي خلک د هرکلی لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خبره شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړو. خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینه وو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا مڈا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څه هم لکار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماین ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلن وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ او لیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجم کول په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نور څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د وشتلو لومړی تجربه یې کړی ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون وشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان